سفر تلور سوشل دووشت يولس تلروشت دوا سو يو دلوبو لميدانا هر اونی لآزادی راڈیو لدی اونیز پروگرام سرا دا سپورت لڈگرا شور واوری او زوار تجربه کری
ورزش دا سلامتی او ایتیاب ترمنز دیوال
سلامونه او درنخت آزادی راڈیو درنو اوریدون کو پیوی بلی اونیز سپورتی خپرونه که مو هر کلی کوم زه بختیار ساحلی موتاسی دلوبو لمیدان سپورتی خپرونه اوری په دې خبرونه کې به د کرکټ، فوټبال او ځغاستې د بیلابیلو سیالیو په تړاو درته ریپورټونه، خبرونه او مرکې خپرې شي. تر ټولو مخکې درته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره د اعلان شوې لوبډلې په تړاو معلومات درکو. بیا مو د آسیا جام له روانو سیالیو هم خبرو. د خبرونې په اوږدو کې به واورئ چې هند یو ځل بیا پاکستان ته تاریخي ماتې ورکړې ده. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې له وروستیو ترسره شویو سیالیو هم رپورټ درته لرو. د ځغاستې په سیالیو کې یو نابینا افغان د سرو زرو څلور مډالونه ګټلي دي. د 500 ورځې نړیوال جام د ټراپۍ د سفر په تړاو هم درته وایو چې یاد جام کومو سیمو ته ولېږدول شو او موخه یې څه وه. د خپرونې په دویمې نیمایي کې دا ځل درته د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې د کرکټ د بیلابیلو کارپوهانو او مینهوالو نظرونه خپرو. پیل نړیوال جام ته د افغانستان لا اعلان شوې لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د کرکټ بورډ ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په دې جام کې بعد حشمت الله شهیدی په لوبډله مشري، د افغانستان لپاره ابراهیم زدران، رحمان الله ګربز، رحمت شاه، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق لوبه وکړي. دغه راز په اعلان شوی لوبډله کې ګلبدین نایب، شرف الدین اشرف او فرید ملک بیا د احتیاطي لوبغاړو په توګه شامل شوی دي. افغانستان به په راتلونکي نړیوال جام کې خپل لومړی سیالي د اکتوبر په 9 نیټه د بنگلاديش پر وړاندې ترسره کوي. په دې تړاو د خبرونې په دویم نیمایي کې د کرکټ د کارپوهانو او څارونکو بیلابیل نظریات هم درته لرو. د آسیا جام د سوپر فور په پړاو کې تر دې دمه د هندوستان لوبډله مخکښه ده. یادې لوبډلې وکړای شول چې پاکستان او سریلانکا ته ماتې ورکړي او د نمرو په جدول کې لومړی مقام ونیسي. دغه راز بنگلاديشي لوبډله بیا له مخکې تګ محرومه شوې ده. نوموړې لوبډلې پاکستان او سریلانکا ته خپلې سیالۍ وبایللې. پاکستاني لوبډلې بیا خپل لومړی لوبه له بنگلاديش وګټله او هند ته یې وبایلله. همدارنګه سریلانکا بیا یوه سیالي هند ته بایللې او له بنگلاديشي ګټلې ده. د پاکستان او هند د سیالۍ او آسیا جام په تړاو د لا بشپړ معلوماتو لپاره دا رپورټ واورئ چې سالم احمد صالح وړاندې کوي.
هندوستان یو بیا په کرکټ کې خپل سرسخت سیال پاکستان ته لویه ماتې ورکړه. دواړو هیوادونو دا ځل په آسیا جام کې سره سیالي وکړه چې تر ډیرو اورښتونو وروسته هم سیالي پایله ورکړه او هند وګټله. دغه سیالي د رواني سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه پیل او پر 11 نیټه پای ته ورسېده. د کرکټ آسیایي شورا وروسته له هغې چې په سریلانکا کې سخت ورشتونو په ګروپي پړاو کې د هند پاکستان سیالي اغېزمنه کړه، پریکړه وکړه چې په سوپر فور یا د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې به د پاکستان او هندوستان سیالۍ ته یوه اضافي ورځ هم ځانګړې کوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سپتمبر میاشتې پر 10 نیټه سیالي پیل شوه. پاکستان په چوه ګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. دا ځل د پاکستان چټکو توپ اچونکو د هندي توپ وهونکو په وړاندې هغه سي اغیزناک باولنګ ونه کړ لکه په خوا چې کړی وو. شبمن گیل او روهیت شرما په دې ورځ نیمه سلیزې ووهلې او بیا د شاداب خان او شاهین شال لوري وسوځیدل. په دې ورځ د لوبې 24 اورونه ترسره شول چې هند د 2 وکټو په تاوان 124 منډې کړې وې. ورشت په دې ورځ د سیالۍ غزیدو ته اجازه ورنه کړه. دواړو هیوادونو د سپتمبر پر 11 نیټه له هماغه ځایه سیالي پیرته پیل کړه چې په کوم ځای کې درېدلې وه. ویرات کوهلی او کیل راهول د هند لپاره توپ وهنه پیل کړه. دواړو ورو ورو پاڼي وغځوله چې په پایله کې یې نه سوځېدلې پاتې شول او دواړو سلیزې ووهلې. هندوستان په 500 اورونو کې پاکستان ته د 350 منډو هدف ورکړ چې دا ډیر لوړ هدف و. یادی لوبډلې ته ویرات کوهلی 122 او کیل راهول 121 منډې وکړې. کیل راهول چې د ټاپونو له کبله ډېر وخت له ملي لوبډلې لري وو، تر بیا راستنېدو وروسته د لومړۍ سلیزه وه. ویرات کوهلی بیا په یو ورځنیو سیالیو کې 24مه سلیزه هم ووهله. هغه د سچن تندولکر د ریکارډ ماتولو ته لا نږدې سو. تندولکر په یو ورځنیو سیالیو کې 9 سلیزې وهلې دي. پاکستان د دې هدف په دوام اله 128 منډې وکړې چې د کرکټ د کارپوهانو او پاکستانی ټیم مینوالو له سخت غبرګون سره هم مخامخ شول. د دې پان د دومره یو اړخیز لوبې تماینه درلوده. د یاد لوبې د غوره لوبغاړي جایزه ویرات کوهلی ته ورکړل سوه. په دې لوبه کې د توپچونې له اړخه هندۍ ورو توپچونکی کلدیپ یادو ښه وځلید چې 15 پاکستانی لوبغاړي وسوځول. دغه راز جسپریت بومرا چې ډېر وخت د ټپونو له کبله له لوبډلې بهر وو، یو ور بیا ښه توپچونه وکړه او د هندي لوبډلې د چټکو توپچونکو برخه ورسره لا پیاوړې سوې ده. د کرکټ نړیوالې او آسیایي شورا په وروستیو څو تورنمنټونو کې پاکستان او هندوستان 15 ځل سره مخامخ سوي دي چې یوه سیالي پاکستان او درې هندوستان ګټلې، یوه بیا د باران له کبله نه ده ترسره سوې. د روان آسیا کپ سیالیو په ترڅ کې د سوپر فور سیالۍ لا هم دوام لري او احتمال ډیر دی چې هندوستان او سریلانکا د یاد جام د سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کړي، خو پاکستان هم د دې چانس لري چې پایلوبې ته ووځي. افغانستان او نیپال بیا هغه دوه هیوادونه و چې د ګروپي پړاو دواړه سیالۍ وبایللې او له مخکې تاک پاتې سول، او بنگلاديش بیا په سوپر فور پړاو کې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ پاکستان او سریلانکا ته وبایللې او درېمه سیالۍ به له هند سره کوي چې پایلوبې ته لرسېدو پاتې سوي دي.
افغانستان ته د کرکټ نړیوال 500 جام د ټراپی سفر هم بشپړ شو. یا د ټراپی اوازې په کابل او بلخ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شوه. د غراز د کرکټ بورډ د کارمندانو پخوانیو او اوسنیو لوبغاړو ترمنځ هم نندارې ته کېښودل شوه. دا چې افغانستان ته د یاد جام د سفر نور ارزښت په څه کې دی، په دې رپورټ کې له خاطر پردیس څخه اورو.
افغانستان ته د نړیوال جام سفر بشپړ شو. د کرکټ نړیوال شورا د 500 نړیوال جام د ټرافي سفر افغانستان ته بشپړ شو او دغه ټرافي بیرته متحده عربي امارات ته ولېږدول شوه. دا دریم ځل دی چې د کرکټ نړیوال جام ټرافي افغانستان ته وړل کیږي. د کرکټ نړیواله شورا هر ځل تر 500 نړیوال جام وړاندې د دې ټورنمنټ ټرافي د نړۍ مختلفو هیوادونو ته د نندارې لپاره لېږدوي. د یادې شورا د رپورټ پر اساس سږ کال د دې ټرافي سفر له اتموسفیر څخه پیل شو چې له ځمکې څخه 1,00,000 فوټه پورته وړل شوی و، او له هغه ځای بیا د هندوستان په احمد آباد ښار کې نریندرا مودي کرکټ لوبغالي ته ښکته شو. دا سفر د جولای میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوی دی چې د سپتمبر 23 بشپړ شي، او ټرافي به د وروستي ځل لپاره بیا هندوستان ته ولېږدول شي. دا ځل په پلان کې ده چې دا ټرافي د افغانستان په ګډون تر 30 په زیاتو هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شي، چې په دې کې فرانسا، امریکا، هالنډ، پاکستان او ګڼو نورو هیوادونو ته دا ټرافي وړل شوې ده او پاتې نورو ته به هم سفر وکړي. افغانستان ته بیا دا ټرافي د سپتمبر په 10 نیټه یوړل شوې وه او د سپتمبر په 8 نیټه ناوخته بیرته عربي متحده امارات ته ولېږدول شوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایان سید نسیم ساده د دې سفر په تړاو ازادي راډیو ته وویل،
2023 کال نړیوال جام ټرافي نن سهار افغانستان ته راوړل شوه د یو لوړ دولتي پروتوکول سره. د افغانستان کرکټ بورډ ته بدرګه شوه. هلته د یو لړ مراسم وروسته قرار ده چې د افغانستان زینو تاریخي سیمو ته وړل شي، چې په دغه تاریخي سیمو کې د کابل ولایت زینو تاریخي سیمې دي او د کابل ولایت تر څنګ یو بل ولایت دی چې هلته به هم د ټرافي وړل کیږي.
د ښاغلي سادات په وینا لومړی جام د دارلمان ماڼۍ مخې ته ننداري ته کې خود. د غراز د پغمان باغ بالا ماڼۍ او ماهی پر غنو ته هم یاد جام یوړل شو چې ګڼو لیدونکو یې هم ننداره وکړه. د نوموړي په خبره تر کابل ور هاخوا یوازې په بلخ ولایت کې د ټرافي په روضه شریف کې ننداره ته کې خوده، او تر هغې وروسته یې جام بیرته د کرکټ نړیوال شورا مرکزی دفتر ته ولېږه. د کرکټ په مسایلو پوه ابراهیم مومند وایي، د کرکټ نړیوال شورا دا کار د یو باور له مخې کوي چې د افغانستان په کرکټ بورډ لري. د هغه په خبره افغانستان ته دغه جام وړل د کرکټ نړۍ ته یو ځانګړی پیغام ورکوي. مومند زیاتوي،
په پند باندې د دې راوړل په دې معنی چې دا په ټولو ولایتونو کې یا په غټ ولایتونو کې وګرځول شي، او دغه جام دپاره د لوبډلې سره د مینوالو ملاتړ او مینه، او دغه جام ته د لوبډلې او د هیوادوالو آمادګي تیاری او سپورت دارا ژوندی شي او څنګه کرکټ بورډ ته هم یو مسولیت ور په غاړه کې چې د نړۍ نور هیوادونه څه کوي او افغانستان باید څه وکړي. افغانستان دغه جام ګټل لپاره باید یو ورځ ګټل لپاره مټې را بډوي.
په ورته وخت کې به یو شمېر افغانان دغه جام وړل افغانستان ته ښه کامیابي. خو د افغان کرکټ بورډ نه پور روان نړیوال جام کې د ویښې او غوره لوبډلې د ټاکل کېدو غوښتنه کوي. د کابل اوسیدونکی خالد وایي
د نړیوال جام د ټرافی راوړل افغانستان ته ورکان دا یو ښه خبر دی چې سهار زموږ په ښه خبر پیل شو. تمداد چې اورز به د نورو هیوادونو لوبغاړي افغانستان ته راشي او کرکټ بورډ نه مغوښتنه دا ده چې د نړیوال جام لپاره یو منظم لوبډلې یو قوي لوبډلې ولیږي.
د بلخ اوسیدونکی رفیع بیا وویل
خلک ډیر واقعا ورته خوشاله دي، دا یو افتخار دی ټول افغانستان خلکو ته. زه خپله د یو افغان په صفت د افغانستان کرکټ ملي ټیم واقعا سپورټ کوم، حمایت کوم، لوبې ګورم او د کرکټ بورډ او د سلیکشن کمیټې څخه مې هیله ده چې د افغانستان د ملي ټیم په انتخاب کې ډیر غور وکړي.
افغانان په داسې حال کې له کرکټ بورډ نه د روان نړیوال جام لپاره د یو غوره لوبډلې غوښتنه کوي چې د کرکټ ملي لوبډلې په تیر آسیا جام کې د پرلپسې ماتو سره د ډیرو افغانانو غبرګونو نه راوپارول. د کرکټ نړیواله شورا هر کال د نړیوال جام سفر د نړۍ ځینو لرغونو سیمو او هغه هیوادونو ته چې د دې شورا سره غړیتوب لري پیلوي. دا دریم ځل دی چې افغانستان ته د کرکټ د نړیوالو لوبو کپ وړل کیږي. لومړی ځل په 2015 کال کې دغه جام د یوې ورځې لپاره افغانستان ته وړل شوی وو. بیا په 2019 کال کې د کرکټ نړیوالو سیالیو جام د افغانستان پلازمینې کابل، بامیان، هرات او کندهار ولایتونو ته وړل شوی وو او درې ورځې مینهوالو ترې لیدنه کړې وه.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د افغانستان د کورنیو سیالیو په تړاو د افغانستان د کورنی کرکټ د فرست کلاس سیالۍ وروستۍ مرحله ته رسیدلې دي. سکال په فرست کلاس سیالیو کې څلور لوبډلې یو د بل پر وړاندې لوبې کوي چې هندوکش سترایکرز، مای پر ستوري، میوند اتلان او پامیر لیجنډز لوبډلو په نوم نومول شوی دي. تر دې دمه د نمرو په جدول کې د هندوکش سترایکرز لوبډله په اول مقام کې ده او میوند اتلان بیا دویم مقام لري. که څه هم څرګنده نه ده چې پایلوبه به څوک لوبوي، خو تر ډیره احتمال دا دی چې سترایکرز او اتلان به په پایلوبه کې ولوبیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې د منډو جوړونکو په ډله کې عبدالمالک مخکخ دی. هغه 621 منډې کړې دي چې اوسط یې له 500 منډو زیات دی. د غراز رحمان الله زدران 404 اویا او بهیر شاه محبوب بیا 409 منډې کړې دي. د وکټ اخستونکو په ډله کې بیا نوید زدران تر ټولو مخکې دی. هغه په 9 پاړوي کې 13 وکټې اخیستې دي او نسیم منګل بیا 40 لوبغاړي سوځولې دي. د غراز عرب ګل 21 وکټې ترلاسه کړې دي. باید وویل شي چې د دې سیالیو پایلوبه د سپتمبر په 12 نیټه په پلان کې ده. اوس د زغاستې له سیالیو. د زغاستې په څلورو سیالیو کې افغان نابینا لوبغاړي ولی محمد نوري د سرو زرو څلور مډالونه ګټلي دي. ښاغلي نوري ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې ویلي دي چې یاد سیالۍ په جرمني هیواد کې ترسره شوې چې د 21 هیوادونو 1500 لوبغاړو پکې ګډون درلود. نوموړی به د لامبو وهلو په سیالیو کې هم برخه واخلي. باید وویل شي چې ښاغلي نوري تر دې وړاندې هم د زغاستې او لامبو وهلو په بیلابیلو سیالیو کې ګډون کړی وو او اتلولې یې ګټلې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر احمد الله وسیق ازادي رادیو ته هغه خبر رات کړ چې له افغانستان نه به 12 تنه خزینه ورزشکاران آسیایي لوبو ته استوي. نوموړي په دې تړاو ازادي رادیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې دغه اعلامیه د اولمپیک او تربیت بدني لخوا نه ده خپره شوې. د دې وړاندې رویټرز خبري اژانس د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لخوا د یو بیان په خپرولو سره راپور ورکړی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک ملي کمیټه به آسیایي لوبو ته 12 خزینه لوبغاړي ورستوي. خو احمد الله وسیق بیا دا ومنله چې له افغانستانه به په دغه سیالیو کې 133 ورزشکاران لنجونو پرته ګډون کوي. آسیایي لوبې د روان سپتمبر میاشتې له 28 نیټې څخه د اکتوبر تر 3 نیټې پورې د چین په هانګ ژو ښار کې ترسره کیږي. فلیپین د فوټبال په یو دوستانه سیالۍ کې افغانستان ته ماتې ورکړې ده. د افغانستان او فلیپین د فوټبال ملي لوبډلو ترمنځ دغه دوستانه سیالي د سپتمبر په دولسمه نیټه تر سره شو چې دوه دیو پر وړاندې فلیپین وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ریپورت لمخې یا د سیالي د فلیپین په مرکز کې تر سره شو چې فلیپین دوه او افغانستان یو ګول واه. وروسته لږې چې د فوټبال ملي لوبډلې لپاره نوې روزونکو ګمارل شوې ده. لوبي سفرونه یې زیات شوې دي. تر دې وړاندې افغانستان د بنگلاديش ملي لوبډلې پر وړاندې هم دوه سیالۍ تر سره کړې وې چې دواړه په مساوي توګه پای ته رسیدلې وې. بل لور ته د افغانستان د دریش کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا جام د مقدماتي سیالیو په ترڅ کې خپلې دوه سیالۍ بایللې او یوې مساوي کړې ده. یادې سیالۍ چې په ازبکستان هیواد کې ترسره شوې، افغانستان خپل لومړۍ سیالي له کوربه ازبکستان سره ترسره کړې چې اته د یو پر وړاندې وبایلله. د غراس په دویمه سیالۍ کې بیا ایران ته 4-0 په مقابل کې ماتې ومنله. همدارنګه په دې سیالیو کې افغانستان له هانګ کانګ سره خپل وروستۍ سیالي مساوي کړه او په دې سره یې د آسیا مقدماتي سیالیو په ترڅ کې خپل سفر هم بشپړ کړ.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وس د خبرونه په دویم نیمای کې یو. د خبرونې په پیل کې مو د یادونه وکړه چې د کرکټ بورډ ادارې تازه د نړیوال جام لپاره خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوې لوبډله کې تر اوږده ځنډ وروسته یو وار بیا چټک توپاچونکي نوین الحق ته ځای ورکړل شوی دی. نوین تیر کال شل ورځ نړیوال جام څخه مخکې پریکړه کړې وه چې تر یاد جام له یو ورځنیو سیالیو دمه کوي او تر دې جام وروسته به بیا راستون شي. هغه بیا تر دې دمه نو غوښتل شوی. پروستیو کې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان تر آسیا جام وړاندې د پاکستان پر وړاندې لوبلړې ته د لوبډلې د اعلان پر مهال وویل چې نوین په لندن کې د ځینو ټپونو له امله درملنه کوي او چې روغ شي بیرته به ملي لوبډلې ته راستون شي. دغه راز عظمت الله عمرزی هم لوبډلې ته ورستون شوی دی. په اعلان شوې لوبډله کې ځینې مهم لوبغاړي نه دي اخیستل شوي چې له همدې امله خلکو بیا نیوکې کړي دي او تر څنګ یې د کرکټ ځینې کارپوهان بیا دا انتخاب ډیر ښه بولي. په همدې تړاو مو د کرکټ د څو کارپوهانو لنډ لنډ نظرونه درته راخیستي دي او دلته به درته خپاره شي. خو پایل کې د کرکټ بورډ د ویان سید نسیم سادات هغه پیغام درته خبرو چې د اعلان شوی لوبډلې په تړاوي ازادي رادیو ته را لګلې ده.
د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټې نن د سپتمبر په 13 نیټه د چهارشنبه په ورځ د کرکټ بورډ په مرکزی دفتر کې د راتلونکي 2023 کال 500 نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړه. تنه کمرغه ځینې لوبغاړي چې ټپي وو هغه هم لوبډلې ته راګرځېدلې دي او اوس صحتمن شوي دي. په دغه لوبډله کې د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ترڅنګ ابراهيم زدران، رحمان الله ګورباز، رحمت شاه، ریاض حسن، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علي خیل، عظمت الله عمرزی، راشد خان، عبدالرحمن، نور احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او نوین الحق تاکل شوی دی. او همدارنګا په ریزرو لیست کې بیا ور سره ګلبدین نائب، شرف الدین اشرف او فرید ملک تاکل شوی دی. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله با خپل لومړی لوبا د اکتوبر په 10 نیټه د بنگلاديش په وړاندې تر سره کوي او د هغه وړاندې با دوه تمریناتي لوبې، وارم اپ لوبې د سریلانکا او ساوت افریقی سره چې لومړی لوبه به د ساوت افریقی خلافی او دویمه لوبه به د سریلانکا خلافی دا به هم تر سره کوي. مننه.
او اوس راځو د کرکټ د څارونکو نظرونو ته. د کرکټ ملي لوبډلې له پخوانی لوبغاړي او روزونکو دولت خان احمدي څخه مو پوښتلی دي چې ولې سلیم ساپایل لوبډلې کې نول شوی دی او دویمه پوښتنه مو ترې دا کړې ده چې د عظمت الله عمرزی او عبدالرحمن رحماني پر ځای چې دواړه ځوان بې تجربې الراونډران دي، د یو تجربه لرونکي الراونډر اړتیا نه محسوسېږي؟ هغه په جواب کې داسې ویلي دي.
بالکل، د تا نظر سیدا تر یو حد پورې ډیر سم ده، ځکه لوبي سي دي، غټي لوبي دي او کسان چې له ټیم سره ډیر وخت وساتل سو دا امید کېده چې د غالکان به ورکه په ویشیا کپ کوي. خو هغه غالکان چې دي ډېر زیات په بنچ باندې کېناستل، هېڅ اعتماد او ټرسټ پې ونه سو. په دغه ځای کې سیدا مهنګي سیدا د کوچز او د سلیکشن کمیټې ترمنځ په کار ده. که کوچ نه غواړي نو کوچ بیا په بنچ کېنولی سي، ټیم کې نه لوبوي. نو د ما په نظر باندې کوچنګ سټاف سیدا په دې کې به ډېر مهم رول لوبولی په دې سلیکشن کې. هغه کسان چې دوی نه غواړي چې په 11 سکواډ کې شامل کینو په بنچ باندې ولې کینی، په بنچ باندې هغه کسان باید دوی کینی چې هغه د سبا د لوبولو چانس هډ کوچ ورکی نو د ما پان باندې د ډیر ښه خبره ده سی ایکسپیرینس ال راونډر له دوی سره زریو دې کې زه سره اگریم بالکل زکه سه منګه ولی رل سه تجربه سره څومره مهمه او پېښاکت کې دا موږ ته په ثبوت باندې ورسېده نو دې په کارو سی یو ال راونډر کم اس کم ایکسپیرینس ال راونډر وای او نور فاست بولینګ ما پان باندې ښه سره کوي زکه به دې فاست بولینګ باندې بسیدا هډ کوچ او کیپټان سدا په دې باندې اعتماد او ٹرسٹ وکي سي په ولس کې سي لوګل کې شامل کی نور لوګل سدا بیلانس کاری خو څو مشکلات سره بیا مونږ مخ یو لکه هغه مونږ درې بیٹسمنان سي یو کې سملو په یو ځای کې کوي هغه مونږ چیس ته ډیر په مونږ باندې ذاتي منډه جوړول او ذاتي منډه چیس کول به موږ لپاره بیا سوزمنی سوند سره به مخ کیږو هغه ځای کې سدا یو سي د مونږ د راونډر یو کمای ما غږی کې محسوسیږي سالته باید د بیټینګ کړی وای او په یو څو وخت کې منځ کې بالینګ کړی وای نو د یو ال راونډر سره ډیر ضروری ده او سلیم صافی باندې او په دې خبره باندې ولی ټرست نو سو ولی لوبي ورنه کول سي د دې بال سلیکشن نه خ جواب له کوچینګ سټاپ سره
بل ورته بیا د کرکټ د چارو بل شنون کې واصل صافی اعلان شوی لوبډله متوازن بولی هغه وایي د هندستان په تجارتی سیالیو کې زمونږ ګڼ لوبغاړي لوبېدلې او ښې لوبې کړې دي د ښاغلي واصل په باور نوین الحق راشد خان او نور احمد به د افغانستان لپاره په دې نړیوال جام کې مهم لوبغاړي وي چې د هندستان په کنډیشن کې و لوبېږي هغه زیاتوي
د افغان کرکټ بورډ سلیکشن کمیټه نن راتلونکي نړیوال جام لپاره چې په هندستان کې ترسره کیږي لوبډله انتخاب کړله یو بهترین لوبډله انتخاب کړل دا هندستان ویکټو ته پکاتو او زبوق انتخاب دا سلیکشن کمیټه بهترینه ده پرستیو کې آی پی ایل کې د نوین زلیدل د نور احمد زلیدل او د راشد زلیدل او په دغه ویکټو باندې نړیوال جام تر سره کیدل او د دوی شتون په لوبډاله کې د نوین راتګ یو بیسټ خبر ده ښه خبر ده الله دې وکړي چې صحت مند وي او ولوبېږي همداسې په لونرانو کې زموږ عظمت الله عمرزی بیرته راتګ لوبډلې ته خدای دې وکړي چې ټپونه یې ښه وي او ولوبېږي نو هغه د لوبډلې ترکیب بالکل مناسب او برابر ده نو کچرته د همدغې سکواډ نه همدغې لوبډلې نه یو لس بیسټ انتخابیږي د لوبیدو لپاره د ویکټو ته پکاتو سچويشن او حالات ته پکاتو باندې او بیسټ 11 لوبیږي نو امید شته چې موږ خېلو به تر سره کو په نړیوال جام کې او خ لوبډل سره خلو به وکاو حتی تر دې چې ماته ورکو ورته نو کچرته په همدغه سکواډ نه 11 یا بیسټ 11 برابر شي او په غوي باندې اعتماد وشي او پر لپسې ولو بول شي نو امید شته چې خنه نتیجه به ورکی د پخوا په شان بیا غ تکرار برامنست نشي چې د ریزرو نه د لوبډل کې چې کم استعدادونه شتون لري د هغوی پښتون کې د ریزرو نه لوبغاړي راخستل کیږي او بیا په لوبډل کې اچول کیږي ولته لوبول کیږي نو که دغه ترتیب او ترکیب د لوبډل خراب نشي نو امید شته دغه کم انتخاب چې شوی دی د لوبډل او دغه نه بیسټ 11 د حالاتو وکټ ته پکاتو باندې چې هلته تخنیکی کسان روزن کی کپتان او سینیئر لوبغاړي پښتون کې لوبډل انتخاب شي 11 یو لس کسیزه نو امید شته چې خېلو به تر سره کو د افغانستان د بریا په هیله
دا کرکټ د لوبي بل شنن کې او سپورتي خبريال ابراهيم مومن بیا د نوید الحق ټاکنه مناسبه نه بولی د نوموړي په باور د سلیم صافي او وفادار مومن په څیر چټک توپا چون کې تاړتیا وچی د لوبډلې ملا ور وټړي خاغلی مومن زیاته کړي نوید الحق د شلوریزو سیالیو ځانګړې توپا چون کې دی خو په اورزنیو سیالیو کې ټاکنه افغانستان ته ګټ نه رسوي هغه وایي
کلوبل ته وګورو بعد لوبډل نه دا خلوبډل انتخاب شوی دا په فایل کې چې کوم لوبغاړي دي په هغه باندې باور شوی دی دغه خبره ده گربز شو ابراہیم شو ریاض شو رحمت شو حشمت شو پخپلا کپتان دے اکرام ہز اے بیک اپ وکٹ کیپر پتو گوانے چدا کال دو کال کی گلو بل سرم مل دے نبی دے مجیب راشد د نور احمد انتخاب او لو بدل بڑے مهمی پدی وکٹو بانے د سلورم سپنر پتو گوانے فاسٹ بالنگ کی مسالہ وا او مسالہ دا او مسالہ وئی مشکل وئی زمنگا چې کوم فاسٹ بالر پکارو بدبختانه هغه فاسٹ بالر رانه غي ټیم ته او منګا بیا د یو کمزوري فاسٹ بالنگ سره زو د یو ورخه فضل حق ټپی دی او اسما په ان باندې اسما سره معلومات کوم ډاکټر ته هم ریفر شوی دی څنګه نوین چې راوستل شوی دی د دوه یا دوه نیم کالو انتظار روسته یو ځل بیا نو هغه په ونډه کې دومره خاص کارکردګي نه ده کړې او هغه ټول کیریئر په ټی ټوینټی لیګونو باندې تیر شوی دی او د ټی ټوینټی یو سپیشلسټ او بهترین آپشن دی د افغانستان لپاره. خو په ونډه کې مونږ له هغه څخه ښه بالران لرو او کوم ضرورت چې مونږ لرو په ټیم کې مونږ فاست بالر ته ضرورت نو په دې سکواډ کې مونږ فاست بالر ته ضرورت لرو. بدبختانه نوین یو میډیم فاست بالر دی چې هغه کټری کوي او هغه هغه وخت کې په درد خوړل کېږي چې کله یو بیټسمین رنزونو پسې ځي او هغه سلوور بالونه کوي ډیسیو کوي بیټسمین دوکه کوي په هغې باندې هغه وکټې اخلي او د دې وجه نه په ټی ټوینټی کې د دنیا بهترینه بالرانو کې هغه شمېرل کېږي. زما په اند باندې په ون ډے سکواډ کې یوازې اخیستل د فیسبوک او د مینوالو د خوښۍ لپاره وو چې کوم لیګونه هغه لوبولې دي او کوم لیګونو کې هغه کارکردګي کې د هغې په اساس باندې راوستل شوی دی. په خپل زه نه پوهېږم چې اسد د دې لپاره لاجیک یا منطق څه دی چې آیا نوموړي ته د ایشیاکپ معلومات نه و، نوموړي ته د پاکستان سره بنګلادیش سره د لوبو معلومات نه و، نوموړي ته راتلونکی ورلدکپ معلوم نه و چې هغه وفادار او یا هغه سلیم صافی د سکواډ ته راوسته. نو د خپل یو سوال دی چې څو میاشتې مخکې د تور سیریزون دپاره دغه تشه په فاست بالرانو باندې ډکه شوه چې مونږ ضرورت لرو، خو بدبختانه مونږ بیا هغه نه استفاده ونه کړه، هغوی مونږ نه لوبوله او اخره په دې باندې تمامه شو چې هغه ټولې خوارۍ په دوی باندې مصرفونه او د هر څه عبس لړل او هغوی په کور باندې کېنول. دې نه معلومیږي چې یا خو کرکټ بورډ همیش او اسدالله خان فیسبوکي اعلانونه کوي او د فیسبوک په وسیله باندې لوبډلې انتخابي او لوبغاړي انتخابي، او یا هم دوی ته خپل راتلونکي لوبې مخالف ټیمونه کنډیشنې دا هیڅ د هغوی په اړه باندې دوی سوچ او پلان نه نیولی. د همدې وجه نه دغسې ګډوډ سکواډ برابرېږي چې ورلډ کپ ته یو لوبغاړی ډایرکټ بغیر د کوم فټنس ټیسټ څخه، بغیر د کوم کارکردګۍ څخه، بغیر د کوم کورنۍ لیګ کې لوبولو څخه، بغیر د 500 ورځې کرکټ تجربې څخه هغه مونږ سکواډ ته راولو. دا ټول د دغه بې نظمۍ او بې پلانۍ هغه ثمره ده چې مونږ تاسو نن ګورو. که په الونډرانو کې ورته وکتل شي، زه نه پوهېږم چې عظمت خو ټپي وو چې دا جوړ دی سل په سلو کې جوړ نه دی. دا هم یو رسک دی ځکه چې نوموړي د ټپي کېدو ډېر کم وخت کېږي، خو بیا هم وخت شته دی په دې هیله چې سل په سلو کې فټ شي او هغه کار ونه شي کوم کار چې په تیرو لوبو کې وشو چې یوازې د ځوانانو انتخاب د دې دپاره و چې ریزرف لوبغاړو ته لاره برابره کړي. او زه دغه دا ځل یو ځل بیا ویره لرم چې کېدی شي په دغه 15 کسي سکواډ کې یا ټپي لوبغاړي اخیستل شوي دي او یا هم قصدن دوی ټپي خودل کیږي او په ځای به ریزرف لوبغاړي راوستل کیږي. په داسې حال کې چې دنیا په هیڅ سی ولوبډل کې چې تر اوسه پورې اعلان شوی دی، کاغه د پاکستان دی، کاغه د هندستان دی، کاغه د انګلستان دی، کاغه د سریلانکا، ساوت افریقا او نیوزیلند لوبډل دي، هغه هیڅ یو لوبډل هم د 15 کسي لوبډل اخوا درې یا څلور لوبغاړي پر ریزرف کې هیڅ نه دی اعلان کړی او نه یې اخیستي دي. خو مونږ یو ځل بیا د دغه لوبغاړو د خوشالولو لپاره او دوی ته د یو بل بهانه پیدا کول لپاره دوی په ریزرف کې چولې دي چې زه د دې ویرا لرم چې کېدې چې ورلد کپ کې ځین لوبغاړي ټپي وخدل شي، د ځین لوبغاړو پرفارمنس سمونه خدل شي او ځین لوبغاړو ته یو د سجول شي او چانس بیا ریزرف ته پلاس باندې ورکړل شي چې دې سره به د ټول ټیم بیلنس یو ځل بیا خراب شي او بی اعتمادي او بی باوري وضعیت شي. عبدالرحمن چې کوم وخت په کارو او کوم وخت باید دغه باندې کار شوی وي، بدبختانه په هغه باندې مونږ کارونه کړ او ورلد کپ ته انتخاب یم ما ته یوازې یو نمایشي کار ښکاري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د لوبو له میدانه ونیزه ورزشي خبرونه اوریده. زموږ د دې ونی خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا خیر چاره.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو دا تدریجی مرگ او کورنی مو دا بدمرغی پلور بیایی.